په افغانستان کې مخام و بجې شوې ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي په چپو کې ونس پروګرام ته ځانګړې شوې. په څو شپو کې زما همکار احمد شیبر مختوري خو پیل دې سات پر لنډو خبرونو کو. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیل په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو غمجن کال د افغان نجونو په مخ کې دی. د وزارت بیان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل متحده ایالات بل هر فرصت څخه په استفادې طالبان دې ته وهڅوي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورکړي ښوونځیو ته لاړ شي او دغه راز نجونې او ښځې پرېږدي چې پوهنتونونو ته لاړ شي. د طالبانو حکومت وایي د دوی دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او لوی درسیس قاریف فصیح الدین فطرت د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره لیدلی دی. د طالبانو وایي انزبی الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه د لیدنې په اړه یو بیان خپور کړی. د بیان له مخې په لیدنه کې د اړیکو په پیاوړتیا او مختلفو برخو کې د پرمختګ په اړه بحث شوی خو نه دی ویل شوی چې آیا کومې موافقې هم حاصله شوې کنه. ل قبرس خبر تر غزي ترنګ پورې د سمندري لارې د پرانستلو لپاره د اروپאי ټولنې له فشارونو سره سره د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون وایي د اسرائیل متحدانو خپل صبر له لاسه ورکړی. کامرون پرون د اسرائیل د دفاع وزیر بینی ګانټ سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې اسرائیل باید غزې ته د مرستو رسیدو لپاره ګام پورته کړي. حماس چې امریکا او اروپای ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه امپیژني نن پنجشنبه وویل پلاوی له قاهرې تللی او په غزه کې د اوربند او د برمته او د خوشې کېدو لپاره خبرې به راتلونکې اونۍ پیل شي. د سخت دریځې حماس ډلې له دې څرګندونو ښکاري چې امکان نه لري د روژې میاشتې له پیلېدو مخکې د پرې اړه یوه موافقه ترلاسه شي. او د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ یوه ورځنۍ لوبه روانه ده. افغانستان لومړی بیټنګ کړی او تر دې دمه یې په یو څلوېښت اوورونو کې 225 منډې کړې او څلور لوبغاړي سوځېدلي دي.
آزادی پڅپوک
درامواج آزادی
احمد شیبریم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وړاندې شوې درې میاشتنی راپور په اړه بحث لرو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغانستان په ارتباط د دې سازمان راپور امنیت شورا ته د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلی دی که د تیر کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د جنوري تر اخره پورې موده د یو کال مخکې همدې مودې سره پرتله شي 38% کې امنیتي پېښې زیات شوي دي. د راپور له مخې په دې دریو میاشتو کې 1815 امنیتي پېښې ثبت شوي دي او کال مخکې په همدې موده کې 1090 پېښې ثبت شوي وي. ملګرو ملتو په خپل درې میاشتنی راپور کې د طالبانو د وسلوالې مخالفې ډلې آزادۍ جبهې 24 بریدونه هم یاد کړي دي چې په پلخمري، کابل، ایبک او یا پیشه په کندهار او یا هم په مزار شریف کې شوې ده. ملګرو ملتونه په ورته وخت کې لیکي چې د طالبانو وسلوال مخالفان دا خطر طالبانو ته نشي پیدا کولای چې سیمې ونیسي. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلي دي چې ډېرې نشتې د نشه یي موادو د کار او تولید پر ضد د عملیاتو پر مهال ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې همدا د نشه یي موادو خبره شوې ده خو طالبانو په یو اعلامیه کې د ملګرو ملتونو راپور مغرضانه او له حقیقت لري بللی خو لیکلي دي چې د مخدر موادو پر ضد د دوی هڅې باید وستایل شي. خو د دې په بدل کې ملګرو ملتونه د خلکو ذهنیت خرابوي. د طالبانو په وینا او امنیت په ناامنۍ تعبیروي. البته طالبانو هم ویلي دي چې اکثر امنیتي پېښې د مخدر موادو له قاچاق کوونکو سره د مبارزې له امله رامنځته شوې دي. بل لورته د ملګرو ملتونو په راپور کې د مخدر موادو په ارتباط راغلی دي چې د کوکنارو د کار پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. البته ملګرو ملتونو په خپل راپور کې وړاندیز کړی چې د کوکنارو د کار د بندیز له امله دي له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت موندلو په برخه کې مرسته وشي. د ملګرو ملتونو په شپاړس مخیز راپور کې د امنیت تر څنګ یو شمېر نور موضوعات یاد شوي دي لکه د کوکنارو د بدیل معیشت خبره. د راپور له مخې د ښځو حقوقو ته اشاره شوې چې محدود شوي دي. د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره د ملګرو ملتونو په وینا په دې موده کې هڅې نه دي شوي او په دې موده کې درې فعالې نیول شوې مېرمنې هم خوشې شوي دي. یو شمېر نورو ټکو ته هم د ملګرو ملتونو په راپور کې اشاره شوې ده چې د خبرونې په ترڅ کې به له تاسو سره شریک کړو. په دې خبرونه کې مو دغو مېلمنو ته بلنه ورکړې ده. اسحاق اټمر د پانتون استاد له جرمني را سره دی. عالم خان احمدزی د پانتون استاد په کالیفورنیا کې را سره دی او سریخ منصور انصاری ته بم بلنه ورکړی دی چې د ټلیفون له لارې را سره وصل شي. د میلمنو هرکلی کوم. میلمانه په دې خبرونه کې چې البته دمګړی اتمر په خبرونه کې ساق اتمر را سره دی. اتمر صاحب خبرونه ته شرح لري کلمړی ل تاسو دا پښتنه وکړم چې په لاندو د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته وړاندې شوی راپور په برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
مننه شما صاحب تاسو درنو میلمنو ته او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. تیره شپه په امریکا کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا نوبتي غونډه وه او په دغه غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو نماینده اوتنبای وه خپل ربوار راپور وړاندې کړ. په دې راپور کې داسې ښودل شوي دي چې په افغانستان کې یو څه د امنیت په لحاظ پرمختګ شوی، لیکن دا امنیت ډېر جګه بیه د نیم ولس په بیه تمام شوی. د بلې خوا نه د ښځو او د ښځو د تعلیم په برخه کې هغه پخوانی محدودیتونه لا باقي دي او پاتې دي، او په دغه برخه کې داسې ویل شوي دي چې طالبانو نور هم دغه سیستماتیک محدودیتونه ورځ تر بلې ډیروي او ښځو د اجتماع نه لرې ساتل کیږي او په ښځو باندې بندیزونه ډیر شوي دي. همدغسې د بشر د حقوقو په برخه کې کوم پرمختګ نه دی راغلی، مخصوصا اقلیتونه لاګکۍ او ښځې د دې نه ځورېږي. او په زمن کې دوی د انتونی ګوترش د تصمیم نه چې د افغانستان دپاره دوی یو نماینده ټاکي او دې سره به دوی د سیمې هیوادونو سره او نور د نړۍ هیوادونو سره هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضایو کې نږدې دي دوی سره به مشورې کیږي او د مشورې نه به وروسته دا استازی ټاکل کیږي. معمولا د رسنیو له مخې دغه څو ټکي وو چې ما تاسو ته عرض کړ.
مننه اتمر صاحب. اتمر صاحب، ستاسو په باور دغسې راپورونه تقریبا مخکې هم ملګرو ملتونو چې کوم راپورونه د افغانستان په برخه کې خپره کړي وو تقریبا مشابه راپور دی که چېرته له لویه سره ورته وکتل شي، څرنګه ارزوي چې دغسې راپورونه د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې تغییر رامنځته کړي؟
زه ګمان نه کوم، ځکه لکه چې تاسو ویل په تېر ځلو کې هم عین همدغه راپور ریچارد بنټ هم ورکړی، خپله انتونی ګوترش همدغه راپور ورکړی، او مخکې ځلیم په امنیت شورا کې همدغه راپور د کلماتو او د پراګرافونو په تغییر ورکړ شو. لیکن په مجموع کې که ملګري ملتونه د امنیت شورا دوی یو قوي او قاطع دریځ ونه نیسي، طالبان اوس پوهېږي چې اول خو په امنیت شورا کې دا پنځلس هیوادونه ټول په یوه خوله نه دي، او مخصوصا دغه پنځه هیوادونه چې دوی په امنیت شورا کې دایمي استازیتوب لري او د ویټو حق لري، دوی په منځ کې په مختلفو مسایلو باندې توافق نظر نشته. طالبان د دغه نه ګټه پورته کوي او دغه حالت ته خپل ادامه ورکوي، او هلته هم داسې یو قاطع تصمیم نیول کیږي نه چې پر طالبانو باندې یا د هغوی ملګرو هیوادونو باندې فشار وارد شي چې طالبان په دغه برخه کې خپل سیاستونو ته تغییر ورکړي.
مننه اتمر صاحب. عالم خان احمدزی د پانتون استاد هم را سره دی. البته یو یادونه وکم چې دا خبرونه تاسو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي د راډیو له لارې اورېدلی شئ او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. احمدزی صاحب، تاسو هم خبرونې ته ښه راغلئ. څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو دغه راپور چې امنیت شورا ته یې وړاندې کړ دا به په افغانستان کې د تغییر سبب شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر څه مخکې خپل سلامونه او احترام تاسو 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 تخنی امکارانو تاسو تاسو لیدونکو او ریدونکو نا توڑان دیکن. ازا فکر کم اچه داغا سی غنده با دیر زیاد مفیدی نوی زکر چی بخواه هم دا سی غنده شوی دی او زیاد تاثیری نده کرده زکر چی پکی ده حکومت یعنی موجوده کم چی حکومت ده طالبان حکومت نسوک نگی قصه شوی دی. نو او حداقل یو چوک استازه باید وای که استازه نوی یو چوک د ملما صفت التراتلې په دې غونډه کې ګډون کړی وای لکه دلته ملل متحد ته موږ به اکثره او بعضې وخت ورځو چې نیویارک ته لاړ شو او هلته بیا د میلمنو لپاره بیل ځای میلمانه هلته کښېني د اظهار نظر رای نه لري خو او اورېدونکی وي. نو په کار ده داخل چې د طالبانو څخه هم یو څوک وغواړي او هملته ناست وي او دا خبرې نږدې نه واوري دا به ښه مفید.
احمدصاحب وبخښئ، څه فرق کوي څله نژدې او څله لري؟ یعنی که اوس خو مشکل داسې دی چې طالبان هم په خپلو کې یو هغه لري، یعنی یو مشکل د طالبانو هم دی. مثلا ملګرو ملتونو د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، یعنی دوی هم ملګرو ملتونو ته مجبور دي. او ملګرو ملتونه چې دغسې تقاضاوې کوي، مثلا د نجونو د تعلیم په برخه کې ملګرو ملتونو په دې درې میاشتني راپور کې ویلي دي چې په دې تیرو درو میاشتو کې هیڅ ډول هڅه د دې لپاره ونه شوه چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او دغه دی مکتبونو ته ډېرې کمې ورځې پاتې دي. فکر نه کوي که چېرته د مرورتوب دغسې یو حالت وي مشکلات به افغانان ګالي؟
بله، خو مشکل هم دا ده چې همیشه دا مشکلات او ستونزې به افغانان ګالي، د پردوی سیاست وي که زموږ خپله حکومت کې دننه سیاستونه وي د افغانستان، دا ټول بد د اغیزې په خلکو باندې. او په دې کې حکومت باید ګړندي اقدامات واخلي. د ښځو تعلیم او تحصیل واضح ده په اسلام کې، کوم مشکل نشته او باید زر تر زره زمینه ورته مساعده کړي او ښځې پرېږدي چې تعلیم و تحصیل وکړي او همداراز کار وکړي.
او بخشی احمد صاحب د دینجونو د مکتب په برخه کې چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړ، مخکې اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه، په دغه د تعلیم په برخه کې دا د نوروز را روان دی. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې له نوروز له پیل سره مکتبونه پرانستل کیږي. که چېرته طالبان دینجونو مکتبونه خلاص نه کړي په دې نوروز کې، فکر نه کوي چې د نړیوالې ټولنې فشارونه به پوری باندې ډېر زیات شي؟
زه فکر کوم نصب چې نړیوالې ټولنې فشارونه به زیات شي، بلکې دننه خلک هم داسې په حکومت کې شته چې هغه هم غواړي چې د جینکو مکتبونه خلاص شي، همداراز خلک هم غواړي. دا د خلکو غوښتنه هم ده. حتماً له بیرونه به فشارونه زیات وي او له داخل نه به هم زیات وي. خو په هر حال بیا هم هغه نقصې خلکو ته رسیږي که چیرې نړیوالو بندیزونه نور زیات شي یا همدارس خپل افغانستان کې دننه اقتصادي حالت خراب ده او د ښځو ونډه په اقتصاد کې ډېر مهمه ده. نو په کار ده چې په دې فشارونو ځان ساتلو لپاره دا مکتبونه شروع شي او په دې کې زمینه مساعده شي چې خوندې لاړې شي، جنکۍ لاړې شي دا شپږم سم نه پاس او خپل درسونه وایي، ځکه چې موږ ته ضرورت ده. تاسو دلته ګورئ امریکا کې خلک ریټایر کیږي او په کاناډا کې خلک ریټایر کیږي، نو دوی له بل جنا له نورو هیوادو څخه میلیونه میلیونه خلک راغواړي، مهاجرین راغواړي، مني تر څو اقتصاد تکیه شي. افغانستان اقتصاد هم دا تقاضا کوي چې ورته تعلیم یافته او تحصیل یافته جنکۍ او هلکان وړو او تر څو دا کوم خلک چې ریټایر کیږي توغو ځای ونیسي او اقتصاد ښه په ګړندي صورت پرمخ لاړ شي.
مننه احمد صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام په منځني څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مو د امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش وړاندې شوی راپور، درې میاشتنی راپور چې د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې وړاندې کړ. د بحث لپاره مو د پانتون استاد اسحاق اتمر، د پانتون استاد عالم خان احمدزی ته بلنه ورکړې ده او همدارس مو صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده. هغوی به د ټلیفون د لارې په دې خپرونه کې راسره شي. مخکې تر دې چې د بحث دوام وکړو، د فیسبوک د لارې یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات راسره شریک کړي دي. عابد تنها د پروګرام په باره کې راته لیکلي دي، د افغان بزګرانو سره باید په سمه توګه همکاري وشي او د امنیت په ارتباط به دا وایم چې تر اوسه خو ډېر ښه امنیت دی. البته د ملګرو ملتونو درې میاشتنی راپور ته اشاره کړې ده چې د دواړو ټکو ته پکې اشاره شوې ده. علي کوزی په خپل پیغام کې راته لیکلي دي امنیت هیڅ خراب شوی نه دی، ټول افغانان په امن کې یو، امنیت شورا یا نړیوال نه غواړي چې موږ په امن کې ووسو. او روح الامین شینواری لیکلي دي هسې په ناسمو د خلکو سر دی. البته دا د دوی نظر و. له اوریدونکو مننه کوم د فیسبوک له لیدونکو چې دا پیغامونه له موږ سره شریک کړي دي. منصور انصاری، شریخ منصور انصاری هم په خبرونه کې را سره شو. انصاری صاحب تاسو هم خبرونه ته شرغلی د امنیت شورا د راپور په برخه کې مکه تر دې چې نور جزئیات ته ورشو، د دې انجونو او د شزو په برخه کې په درې میاشتنی راپور کې ویل دي چې طالبان هیڅ هڅه نه ده کړې چې د انجونو مکتبونه او یا پانتونونه په دغه درې میاشتو کې د سیاسي کړې وي چې په نوي کال کې د مکتبونه پرانستل شي. البته طالبان په خو دا خبره کړې و چې دوی په نصاب باندې کار کوي. انصاری صاحب تاسو په افغانستان کې هستی، څنګه وضعیت څنګه دی؟ آیا د سیاسي شته چې دوی په نصاب باندې کار وکړي او کنه د سیاسي نشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول درنو اوریدونکو ماجر مېرمنو ته السلام علیکم رحمت الله. بله، و دا ګونګوسی خو اوریدل کېدل او سم اوریدل کېږي. د نصاب موضوع د حجاب او ستره او پرده او د خزینه انجونو یا زده کوونکو لپاره د سالم چاپیریال د برابرولو موضوع، مگر دا چې د حمل میاشت رانږدې ده او هغه د ښوونځي د زنګ زګولو ورځې هم رانږدې دي چې د حمل په لومړۍ او دوهمه دغه مراسم اجرا کیږي. تر اوسه په عملي ډګر کې داسې څه نه لیدل کیږي چې یا د لوړو زده کړو برخه کې یا د هم د ښوونځیو په برخه کې د بیا پیل کېدا څه پروګرام وي. یو څه چې واورې د هغه د سیدی انسټیټیوټونو برخه کې د قابلو د روزنې ځینو انسټیټیوټونو ته اجازه ورکړل شوه چې هغوی د کانکور ازموینې واخلي په مختلفو روزنې لپاره. بلې، و د قابلو د روزنې سلسله شروع شي. نو دا یو ښه زیری و او خلک امیدوار دي د افغانستان چې ممکن د ښوونځیو دروازې هم پرانستل شي، ځکه که د دولتم فارغ نجونې نه وي نو څوک به قابلې شي، څوک به نرسانې شي، څوک به ډاکترانې شي او څوک به هغه پولیسې شي چې د اوس داخلي وزارت په صفوفو کې او مرکزونو کې هغوی کار کوي د امنیت په برخه او نورو کې. نو د حکومت په مختلفو برخو کې، که هغه روغتیایي برخې کې دي، که امنیتي دي، که اقتصادي او تجاري برخې دي، خزینه کارکوونکو ته اړتیا پېښېږي، خدماتو ته اړتیا پېښېږي، ځکه د مېرمنو خدمات باید مېرمنې وکړي د نارینه او نارینه دوی د پروګرامونو په اساس.
مننه انصاري صاحب. مخکې تر دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د درې میاشتنی راپور نورو ټکو ته راشو، د دې نجونو د تعلیم په مسله باندې بیا هم تمرکز کوو. د دې له خاطره چې د امنیت شورا په پخوانیو راپورونو کې هم دا موضوع په دې موضوع ډېر تاکید شوی دی او په دې راپور کې هم دا موضوع راخیستل شوی ده. او ډېره اتمر صاحب، دلته یو دوګونی نظر موجود دی د طالبانو د حکومت. مثلا اغه نجونی سه مدرسو ته ځي، اول ته زده کړې کوي چې په ډیرو ولایتونو کې نجونی روانې دي مدرسو تعلیم کوي، هغوی ته د چاپیریال ستونزه نشته، نو د مکتب نجونو ته ولشته.
یو خو د طالبانو د مشرانو ترمنځ مختلف نظرونه دي په دغه برخه کې، لکه اوس ستانکزی صاحب څو ځلې دا خبره کړې چې د ښځو تعلیم د ښځو حق دی، باید دغه حق ورته ورکړل شي او دغه د هر څومره زر چې کېږي شروع شي. همدغسې سراج الدین اقانی، ملا یعقوب، دغه ټول په دغه برخه کې خپل نظرونه ورکړي دي. حتی شهاب الدین دلاور که تاسو په دې رسنیو کې لیدلي، کله چې د دوحې په ناسته کې د توافقاتو کوم چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ وشو، هغه ویډیو اوس په رسنیو کې شته چې دا خبره کوي چې د ښځو تعلیم ته مونږ اجازه ورکړو، دا د ښځو حق دی، د ښځو کار د ښځو حق دی. دا یعنی هغه تعهدات دي چې دوی په دوحه کې نړیوال سره منلي دي. او راغله په دې برخه کې چې اوس یو تعداد په طالبانو کې داسې سختدریز کسان دي چې دوی هغه ایدیالوژیک فکر لري، او دغه فکر د دوی ډېر په دغه اوسني اصل او په دغه اوسني وخت کې ډېر د منلو نه دی. نو دوی دغه پلمې کوي چې محیط او نصاب تعلیمي وچه. اول خو زه خپله منایس یو مسلکي کس تاسو ته ویلی شم چې نصاب تعلیمي د شپږ میاشتو خبره نه ده، نصاب تعلیمي د درې یو کال خبره نه ده. نصاب تعلیمي یو ډېر لوی وخت غواړي، ډېر تحقیقات غواړي، ډېر کار غواړي، ډېر څېړل غواړي، او ډېر احتیاط غواړي چې دغه ټول موارد په پام کې ونیسي. حداقل یو مکمل نصاب تعلیمي په پنځه کاله کې، پنځه نه نیولی تر لس کاله پورې مکمل، یو تر لیسې پورې دا دوره علاج تکمیل شي.
اتمر صاحب بخښنه غواړم، دا خو که تعلیمي نصاب له الفه تر یا بدلوي نو وخت غواړي، لیکن په افغانستان کې خو نه تنها د جمهوریت د وخت تعلیمي نصاب، تر هغه مخکې تعلیمي نصاب، د داود خان د وخت تعلیمي نصاب، د ظاهر شاه د وخت تعلیمي نصاب، دا ټول نصابونه شته، خو ډېر محدود شیان که چېرته د دوی له ایډیالوژي سره مخالف وي هغه دې ترې لرې کړي.
دا خبره هم صحیح ده. ګورې که دوی په دې قانع شي، یو خو چې دوی ومني، بل دغه فرصت په کار دی چې تر څو دغه کتابونه چاپیږي او د دوی ته رسیږي دا هم ډېر وخت نیسي. یعنی یو دوه کاله حداقل دا ضرورت دی چې دا کتابونه په بهر کې یا دننه چاپ سي، دا تنظیم شي، د دې لوجستیک، د دې توضیح، هر مکتب ته دا رسول، هر ولایت ته، هر ولسوالۍ ته، هر کلي ته، دا ډېر یو لوی
مننه. اتمر صاحب مننه. په همدې برخه کې به د احمدزي صاحب نظر واخلم. احمدزي صاحب، د نصاب خبره هم کیږي، که تاریخ ته وګورو په نړیواله دوهمه جګړه کې چې د هیتلر ځواکونو د اوسني اوکراین ځینې سیمې لاندې کړې، نو هلته مکتبونه بند نه کړل، لیکن د دوی پوځیان به ټولګي ته ورتلل، د ټولګي د نصاب ځینې پاڼې به یې شکولې، او استاد یا استادې ته به یې ویل چې دا به له دې وروسته نه تدریسوي، نور شان دي وي. نو چې د هیتلر ځواکونه د هغه وخت له شوروي اتحاد سره مشکل نه درلود د نصاب په برخه کې، نو د افغانانو نصاب خو بله شکه چې څه مشکلات نه لري، که ستاسو نظر واخلم.
زه فکر کوم چې تاسو وګورئ په همدغه مکتبونو کې همدا الکان هم سبقونه وایي شپږم نه پورته، سمه ده؟ آیا الکان هماغه خراب نصاب وایي؟ هغه هماغه نصاب وایي چې د دوی د ایدیالوژي خلاف ده؟ خو نه ده. خدا لکانو مواقع نصاب کوم نه ده بدل سوی، هماغه زوړ نصاب. زه فکر نه کوم چې نصاب په دومره غټ موضوعي. بیا چې کله الحمدلله موږ تاسو مسلمانان، اسلام زموږ دین ده، دې کې ډېر شان واجی، حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزوه بدر کې چې کوم خلک نیولي وو، په هغه کې ډېر تعلیم یافته خلک وو، پوه خلک وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ماشومان بوتلل، او دوی ته دا شرط کې خودو چې تاسو کو زمونږ درې ماشومان، حداقل درې ماشومان هر یو له تاسو څخه په لیک لوست باندې راولئ، موږ آزادو. نو دغسې دین هم لرو چې حتی خپل دښمن ته خپل زوی کینئ چې دنه لیک لوست زده کړه. نو زه په دې منطق باندې نه پوهېږم چې ولې دا د جنکو په مخ باندې شپږم سم پورته نه پرانیستل کیږي.
احمد صاحب په دې برخه کې یو بل سوال چې دا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې غته په بل ډول اشاره شوې ده. په دې راپور، درې میاشتنی راپور کې ویل شوي دي چې د طالبانو ترمنځ ځینې اختلافات شته. البته دوی د کوکنارو مسلې ته اشاره کړې ده چې د کوکنارو د کار په سر باندې دوی سره یوه خوله نه دي، لیکن د مکتبونو مسلې ته مخکې اتمر صاحب هم اشاره وکړه چې د طالبانو ځینې مشران په ښکاره دا وایي چې دا مکتبونه باید پرانستل شي. څه فکر کوئ چې د دې په سر دا ممکنه نه ده چې د طالبانو ترمنځ اختلافات په راتلونکي کال کې که مکتبونه پرانستل شي پسې پراخ شي؟
زه فکر کوم نه فکر نه کوم چې ډېر به پراخ شي، ځکه چې طالبانو کې یو نظم شته، مشر خبرې ډېرې اوري، خو څوک چې مشران دي دې مخالفت کوي هغو څخه موږ دا هیله ده چې نور له دې بې ځایه مخالفت څخه لاس واخلي. دا مخالفت نه په اسلام باندې ولاړ ده، نه په بین المللي موازینو په قوانینو ولاړ ده، دا صرف یو رسم رواج ده چې هغه زموږ تاسې بعضې سیمو کې شته. خو اسلام چې کله ته د اسلام دعوه کوي، خو بیا خو اسلام پیور ده، واضح ده، خو سوچه اسلام ده، نو سوچه اسلام خو دا شی نه غواړي. او که ته وایې چې رسم رواجو سره ګډو ما رسم رواج کوم، نو بیا خو سوال دی له لاندې راځي چې آتا موږ پوه رسم رواجي مسلمانان یو، موږ سوچه مسلمان نه یو، سوچه اسلام نه تطبیقوو، په دې خو زموږ غاړې بندېږي. نو دغه سوالونه دي چې موږ په حیث د استاد له دوی څخه کوو چې تاسو کوم اسلام غواړئ، که سوچه اسلام غواړئ نو بیا خو په دې کې کوم مشکل نشته، او که تاسو رسم رواج غواړئ نو هغه بیا بېله خبره ده چې دا له دوی څخه باید پوښتنه وشي.
مننه احمد صاحب. انصاری صاحب، د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې دا خبره شوې ده چې درې ښځینه فعالانې چې بندیان وي هغه خوشی شوي دي، دا مسله ستایل شوې ده. خو بل لور ته په دې راپور کې دا وایي چې د ښځو بندیزونه زیات شوي دي. په افغانستان کې تاسو له نږدې ګوري څه تغییر راغلی دی په دې درو میاشتو کې نسبت تر هغه مخکې درو میاشتو په تناسب؟
دا سوال ما ته راځي د
انصاری صاحب.
بله، دا وروستۍ برخه مې وانهورېده، ډېرو برخې کې
وروستۍ برخه دا وله. ما ویل مل تاسو خو په سیمه کې یاستئ، د ملګرو ملتونو په راپور کې دا ویل شوي دي چې د ښځو په سر باندې محدودیتونه زیات شوي دي، څرنګه تاسو ظاهرا ورته ګورئ څه تغییر راغلی؟
نو لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې د قابلو د زده کړو پیل دا یو خز زیره او پرمختګ د خزینه او د تعلیم په برخه کې، د اقتصادي پرمختګونو او خدماتو برخه کې هم لارې پرانیستې دي. موږ خزینه سوداګر ګورو، د بل ورځ ترکمنستان ته یو پلاوی تللی، هغې پلاوی کې هم خزینه سوداګرو استازي تللي دي. دغسې په ځینو سترو مارکیټونو کې موږ د دوی دوکانونه او تجارتي پروګرامونه وینو. فکر کوم ډېر څه داسې نه تر سترګو کېږي چې هغه د تعدیدات لا زیات شوي دي، مګر دا ده چې د پرمختګونه یو څه ترکونه لیدل کېدای شي. موږ هیله من یو، فشارونه هم شته د افغانستان د ولس لخوا او په سته حکومت کې د چارواکو لخوا د دوی په مشرتابه چې یو څه تغییرات راشي د خزینه او د تعلیم او د کار په برخه کې پراخ سهولتونه او اسانتیاوي رامنځته شي.
مننه. د خبریالانو په برخه کې دا خبر ورکړل شوی دی چې په دایکندي کې د دسمبر په 11مه د نسیم راډیو مشر ونیول شو او په یو کال بند محکوم شو. اتمر صاحب څه فکر کوي چې دا یو بل اړخ دی، یعنی که چېرته په خبریالانو باندې فشارونه زیات شي دا هم د دې سبب کېدای نشي چې د طالبانو په حکومت باندې له دې اړخه هم نړیوال فشارونه زیات کړي؟ د بې سرحد خبریالانو ټولنه، د نور خبریالان دي، په نړۍ کې د بیان د ازادي مسله هم شامل ده.
یقینا د بیان د ازادي مسله د بشر د حقوقو سره تړلی دی، او په تېر دوه نیم کالو کې تاسو به ډېر ښه خبر یاست چې ډېری خبریالان ځورول شوي دي، بندیان شوي دي، شکنجه شوي دي او بیا وروسته خوشي شوي دي، او همدغسې نور راډیوګانې بند شوي دي، تلویزیونونه بند شوي دي. په تلویزیونونو کې دغه سخت قیودات په ښځو باندې لګېدلی دي، په راډیو کې همدغسې تېر څو ورځو کې حتی د خوست مقاماتو دا خبره وکړه چې په رسنیو کې دا نشر شو چې پس له دې د ښځو غږ په رسنیو کې نه اورېدل کېږي، او کېدای شي دې نه وروسته دوی که په همدغه ترتیب پرمخ ولاړ شي دغه تعذیرات او دغه محدودیتونه په رسنه باندې ډیل کوي، مخصوصا خبریالان باندې. اوس هم خبریالان چې دلونه په افغانستان کې دي او کله چې دوی موږ سره په تماس کېږي، دوی موږ نه غوښتنه کوي چې تاسې زموږ کار ته توجه وکړئ، زموږ امنیت ته توجه وکړئ، ځکه موږ تر فشار لاندې یو او موږ هره ورځ غوښتل کېږي چې تاسې هغه کسانو سره مصاحبې مه کوئ چې هغوی زموږ پر ضد خبرې کوي یا مثلا زموږ پر ضد تبلیغات کوي. رسنیو ته دا ویل شوي دي، یعنې دغه محسوس دی چې رسنۍ، راډیوګانې، خبریالان دا ټول دننه په افغانستان کې تر یو فشار او تر تهدید لاندې دي.
مننه اتمر صاحب. یو دوه اوریدونکي هم راسره دي، د دوی نظر به له تاسو او له نورو اوریدونکو سره شریک کوم. مهرباني وکړئ یو ساری څه پوښتنه پروګرام دی. تاسو را سره اس مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خپل پوښتنه وکي.
مهرباني وروره. تاسو په دې حق باندې څه کولای شئ؟ د خبريالان باندې د ژوند د دې خبرو افنه کولای نشي دي. زه په لاندې ډول دای پندې کې ځوان زندگی کومه، تاسو ته مې پوښتنه ده چې یو خبريال دی، راډیو نه څنګه خبريال دی او کال باندې مخکې دا خو دې خبره باندې نرسته خبريال و دی طالبانو باندې مخکون کو او څه خبري ادي مکو یا څه مشرات مکو. دا نور یو شخصي نور نی له چات د دې په دې باندې واسته وای او نور دا د خپل خدمت د طالبانو یو خبرو اړي یو خبريال نشته.
او بخښه وروره، د او بخښه د ملګرو ملتونو په راپور کې درې میاشتنی راپور کې ویل شوی دی چې همدغه د نسیم راډیو مشر د دې لپاره په یو کال باندې محکوم شوی دی چې د داسې نشیات کړی و چې هغه د طالبانو په زړه برابر نه و. یعنی تاسو دا خبره ردوئ؟ نو علت یې څه دی چې بندي شوی؟ علت یې څه شی دی چې بندي شوی؟
علت څوک یو دی چې ژوند زندگی کوي یا او دا حکومت چې د امارت څوک یا راولاړي یو نفر راولاړي د امارت دا باندې هر څه ویلو نه خبرې کوي.
او مانا نه چې په خبرونه کې به برخه را سره واخسه. بل اوریدونکو هم را سره دی، ازادي په څپو کې پروګرام دی، تاسو را سره یاست، مهرباني وکړئ.
بلې شبر سم محترم، سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي روغه جوړ به عبد الله تعالی د هلمند ولایت څخه
شرخ لې. مانا نه سلامت وعلیکم، مهرباني،
خدای پاک به خیر درکې. زنګړی سلام ملمنو ته وایم را به سم شه بر تام محترم پر دوار موزګانو په لندو خپل نظر در سره شریک کمه یواله کداغه د خبريالانو دغه چې په موضوع چې ده خدای دې خیر درکې. شایسته موضوع متاکل ده شه بر تام محترم دل تزمر په ولایت کې هم الحمدلله در وسه پوری د سې کم پیښنه دل دل چې خبريالان ته دی یا څنګه یا مشکلات پیښته وي. خدای غیر د ازادي رادیو خبرونه چې دل تکته دی په هلمند ولایت کې د شپې شپږ بجو څخه بیا د سهار و بجو پوری د خبرونه موږ ناورو. یعنی ستاسو خبرونه سمو ډیره ګټه ترلاسه کړي. نو د لوړپوړي چارواکو هم دا غوښتنه ده چې لکه په خوا چې ازادي راځي په علمي ولایت کې خپل فعالیت کوي، باید وسم داسې اجازه ورکړي ځکه دوی ګټورې خبرونه زموږ اوریدونکو د پاره چمتو کړي وي. او بل موضوع چې دغه د شوګو دغه د شوګو په باره کې دا شی بار سمو تر دا ولا بار بار د دې رسنۍ سمو غوښتنه کړي د خپل حکومت څخه دا د شوګو په انټنو ته اجازه ورکړي. زدنن شهبر ته محترم نن د ازمیر دولتي کلینیک ته ورغلی هم د سفار حوزه کلینیک ته د ما ماشومان مریضان ورستلی و. دغه کلینیک والا ماته ویل شهبر ته محترم کسه مې را ته واغستی ولې واښ دینه باجی ده د ازمیر په کلینیک، یعنی سفار حوزه ډیره غټ حوزه ده. دا وریدم کی زما غبر شهبر ته محترم چې بیا اندازې زیات نه پوس لري. دغه یو دولتي کلینیک دی، نو په ګرد کلینیک دغه واښ دینه باجی ده چې دا ډاکټر ما سره خبرې کولې ولاده صاحب سو راته ودرې دی ولاتل سم محترم په جواب راز باندې و ولادتونه اته ولادتونه وسول دی دی باجی د تر بسنو چې دلته دی دی باجانو نو خدای غستون وشده ډیر دغه مثال د خبرې رسیدګي ورته کیږي. نو د دولت سره غوښتنه کوي چې د شریعت په نگاه کې چې څنګه مناسب بولی مثال د خبرې چې څه واده شریعي جاب دی هغه جاب کې چې اجازه ورکړي د پوانتنو ته چې دا خوند دی لوري ذکر وکړي. شهبر سم محترم او داسې لکه دا نړیوال چې دا کوم خبرې کوي شهبر سم محترم په خدای قسم درته خامزه خپل حقیقت خبره کوم درنه ما پر سمې کې خلاف خبره نه ده کړې. دا غزمر په هلمن ولایت په لشکرګا شهر کې دا وسن دا شزینه دغه په شهرو کې ګرځي چې برته محترم چې په خوا په تیر حکومت کې دغه نډيري نه لکه دا وشي ګرځي یعنی داسې محدودیتونه هم دې په لګه وسیله کې دا نړیوال چې کوم دغه کې مثال چې داسې پر شوز محدودیتونه لګول شوی دی هغه هم نه شي برته محترم فقط دغه یو د شونځي موضوع ده دغه د مجم غوښتنه ځینې کړي په بار بار بیا هم غوښتنه ځینې کوو بیا هم غوښتنه کوو چې موږ شزینه د ترانو د نشتون سره په هلمن ولایت کې مخامخ دغه ته اجازه ورکړي
ډیره مننه تقریبا دوی هفته پاتې دي نوروز په دې هیله چې مکتبونه خلاص شي یو بل اوریدونکی هم را سره دی ازاریب سپوکی پروګرام دی مهرباني وکړئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیبر صاحب محترم تاسو ته سلامونه او د آزادی رادیو ګلونه اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم بدریم د هلمند مې اړیکې نیولې
وعلیکم السلام مهرباني
شیبر صاحب کوم څه سراسو پرولګاری عالم جل جلاله چې دلته پر دمځک پر مخ باندې خپل استاذي ونوموي او الله عز وجل ملائکه و علیه الصلاة والسلام ته دا امر وکړي چې تاسو و دې زما و مخلوق یا زما بنده حضرت آدم علیه الصلاة والسلام ته سجدا وکړي د دې وزنی شرافت او فضیلت په څیر چې وچ ملائکه علیه الصلاة والسلام د الله عز وجل هغه نورانی اجسام دي چې د الله د نور څخه د دوی تخلیق شوی او هغه بر علاوه دا امر کوي چې ته سجده و د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام ته وکړي هغه وزنی دلته چې شو د علم او دلته اشرف المخلوقات او بل دلته علم الله عز وجل دوی ته ټول شان او شول و نو چې دا غه او ټول چې تاسو حاضر کې آدم علی سلام سجده وکړي نو مشک چیرې راسو د علم زده کړه طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه دلته دا حدیث کریمه چې راخیسته ده دلته وایي د علم زده کړه پر هر نر او مسلمانی خور باندې چې شي مسلمان شي باندې فرض ده نو دا علم فرض کول هغه چې شي دی اول د قران عظیم شان زده کړه ده د علم تفاسیر زده کړه ده او دا عقاید زده کړه ده چې مؤمن به شان دې دوه زده کول لازم ده او بل خصوص بیا کوم شي شراس او دلته بیا عصري علوم دي عصري علوم او څو قاعده عصري علوم او د دینی علوم تر ما به سپاکستا دینی او په دینی علوم چې مش سور لسپند لرو حاول علمي حديث دي د قران ذکر ده د عقاید ذکر ده د فقه ذکر ده نور هم راته عروض دي حکمت دي فارسيات دي ریاضيات دي د په لکه دا هم دلته شامل نو مشک چې راسل تک مکای عصري علوم کې موږ دغه مزامین لرو د عصري علوم زده کړه ضروری ده بالکل ضروری ده اوس دغه د زمکی جاذبي قوه دا انسان کچیر دا زده کړه د فزیک تر علم پر زده قوت لري انجینری دا دغه رقم د تبابت دا په خپل دغه د جاذبي قوه ته یو معجزه ده چې الله فروردګاری عالم جل جلاله مخلوق ته
او بخښي تاسو مطلب تاسو مطلب څه ده یعنی تعلیم مشت اوس یو کوونس
زما مطلب دا دی چې تعلیم سل په سل کې اوسی تعلیم ته ضرورت لرو لروي تعلیم باید اوسی زده کړو اوسی د شریعت په چوکاټ
مننه خیر یوسی مننه خیر یوسی خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته کور ودان دا وو یو شمیر اوریدونکو چې په دې خبرونه کې ګډون را سره وکړ احمد صاحب که ستاسو نظر واخلم د دې لپاره چې د خبرونه هم یو سره غونډه کو بیرته سر راټول کو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په د درې میاشتنی راپور کې ځینې شان خلک دا وایي چې تکرار یاد شوی دی لکه د شوزو د حقوقو مسله د شوزو د جنو د تعلیم مسله لیکن ځینې مثبت شان هم یاد شوی دی چې په هغه کې د اوسنی چارواکو هم په یو ډول ګټه ده مثلا د بدیل معیشت خبره یاده کړې ده چې هغه بسګران چې له کوکنارو یې لاس اخیستی له دوی سره باید مرستې وشي آیا ممکنه ده چې د ملګرو ملتونو دغه وړاندیز نتیجه ورکړي
اوس فکر کوم کچېری مونږ تاسو وګورو یو خاطه ډېر منفي شان خامسته او مثبت شان منفي څخه ډېر دي حکومت کې اکثر همدا مشکلات شتون دي لکه مثلا په امریکا کې حکومت کې مشکلات شتون دي ستا په دنیا هر ځای کې ستا او خو دا معنا دا ده چې د حکومت پرو پرو طرف دي اصلاحات روان ده او امید ده چې ډېر پکې اصلاحات راشي په مسایلو کې لکه د قابله او او مکتبونه خلاصول کوونځي خلاصول همداسې ورو ورو لکه ترکمنستان ته د ښځو د حیات تلل دا نو ډېر زیات د ښه مثبت تغیرات دي او همدارنګه امنیت تامین
احمد صاحب او بخشي احمد صاحب دغه د تاسو څو موارد ته اشاره وکړه مشکل په دې کې دی چې هیڅ ډول قانوني اصول نشته ځکه بیا څوک بیرته مایوس شي. مثلا په 1 یا 2 ولایتونو کې قابلیت لای شي، خو په دې نورو 2 کې ولې نشي تلای؟ ځکه هیڅ قانوني چوکاټ نشته.
همدغه د حکومت نیمګړتیاوې چې تر اوسه شیبر صاحب ما په همدې باندې غوښتل چې خبرې وکړم، چې د حکومت چې یو حکومت وي بیا د یو پالیسي وي، یو حقوق یو چوکاټ وي. داسې نه کېږي چې یو ولایت یو قسم وي بل ولایت بل قسم وي. خو دا چې دوی کوم تخنیکي مشکل لري یا بل څه مشکل لري، خو باید حکومت یوه پالیسي ولري، لکه چې حکومت ته که د ښځو په مخ باندې د مکتبونو خلاصول وي هغه هم باید یو شان وي. همداراز تاسې وینئ نور تنفس هم شته، لکه مثلا د خوست کې هغه د ښځو هغه مکتب هغه ته رادیوګانو کې ویلي چې تاسو ښځو سره مه غږېږئ. دا مثلا په یو ولایت کې شته، نورو کې نشته. نو په کار دا ده چې حکومت خپله په دې هغه باندې کار وکړي چې د پالیسي یووالی او د پالیسي یو شان تطبیق دا یقیني کړي. دا د حکومت د ښه حکومتوالۍ یوه برخه ده. نو په دې کې امید ده چې دې کار وکړي او زر تر زره وکولی شي چې دا یووالی پکې راشي، او یووالی را تک سره به څه وشي چې د ټولو لپاره به د تعلیم او تحصیل زمینه مساعده شي، همداراز ازادي بیان چې په فشار لاندې د هغه به هم له پایینه لاړ شي، او همداراز افغانستان به وکولی شي چې ښه تعلیم یافته او تحصیل یافته کادرونه ولري چې تر څو آینده زموږ تاسې خاص.
مننه احمد صاحب. اتمر صاحب همدلته بیا هم هغه د قانون موضوع را یادې شي. مثلا یوه نجلۍ ده په کابل کې تلویزیون ته ځي، اول ته خبرې کوي، لو لکه څنګه چې احمدی صاحب اشاره ورته وکړه، په خوست کې ورته وایي چې چارواکي سي د تا آواز باندې خبرې شي، په قندار کې بل څوک بل حکم ورته کوي. فکر نه کوي چې دغه انارشي د افغانانو لپاره ډیره سخته ده چې یعنی دا حتی دا اوسنی حالت ورسره دوام پیدا کړي چې نسبی ثبات شته؟ خیر، همدغه څه
ده. زه په دې باورم چې اول خو کمنګه یو تمثیل د یو حکومت نه لرو، دلته باید قانون زمونږ عمومي. اول اوس په افغانستان کې هیڅ قانون نشته. یعنی وخت چې یو عمومي قانون یا اساسي قانون نه وي، دلته د مطبوعاتو قانون هم بی اعتباره دی، نور فرعي قوانین هم بی اعتباره دی، ځکه هغه اساسي قانون د اساسي قانون نشتون دغه رامنځته کوي چې نور قوانین هم بې اعتباره شي. بل دا خبره ده چې که موږ طالبانو ته یا مثلا اوسني حکومت ته دغه امکانات ورکوو او دغه صلاحیت ورکوو چې دوی د خیر ده، ورو ورو کې خود ورو ورو ډیر وخت نیسي او موږ زیان ډیر ګالو د دې ورو نه، د دې ورو حرکت نه زموږ ولس ته، زموږ هیواد ته، زموږ خلکو ته ډیر تاوان رسیږي. تاسو په دې نوم چې خیر ده اوس نرسانې آزاد شوې، دې نه وروسته به نور آزادېږي، 15 کاله به نور کینو تر څو چې تر 8 صنفه پورې شروع شي، بیا به تر 9 شي، بیا به تر 12 شي. دا د اوسنی عصر او د اوسنی زمانه ځواب نه دی. یعنی د خلکو وخت تاسو په پیسو په هیڅ شي باندې تبادله کولی نه شي. وخت هغه شی دی چې د لاس نه ووت زیاتي هغه بیرته نه راګرځي. نو په دې ترتیب سره موږ هیله دا لرو چې طالبان دغو ټولو شیانو ته په مجموع کې مثبت ځواب ورکړي، مثبت قدم پورته کړي. طالبان د خپل ځان په زمانه کې وګوري، په وخت کې وګوري. افغانستان د اوومې پیړۍ، د شپږمې پیړۍ یو هیواد نه جوړوي. افغانستان د 21مې پیړۍ هیواد جوړ کړي. موږ وګورو چې زموږ ګاونډي مسلمان هیوادونه په کوم حالت کې دي، په نړۍ کې نور اسلامي هیوادونه په کوم حالت کې دي، منګه باید چیرته اوسو. دغه خپل موقعیت په زمانه کې پیدا کړو. دا چې زمونږ روایات څه دي، زمونږ تاریخ څه دی، دا بېله خبره ده. لیکن دغه د زمانه جبر دی چې موږ باید اوسني عصري علوم سره پر مخ ولاړ شو. هیڅوک نه په پخوا کې زه خو مثلا ما خو مکتب نه چې لوستی موږ شرعي علوم لوستی دي، قرآن شریف هم لوستی، په کور کې هم لوستی، په مکتب کې هم لوستی، په مدرسه کې هم لوستی، په جومات کې هم لوستی. هیچا منگا دی قرآن شریف نه نی منع کړي. زمونږ په فرهنګ او کلتور کې حتی میندې زمونږ د خوب په وخت کې موږ ته دغه د لمانځه آیاتونه او حدیثونه موږ ته درس راکوو په یادي توګه. یعنې څوک چې دا وایي چې شرعي علوم، زه فکر نه کوم که هیڅ افغان د خپل د کلتور او فرهنګ له مخې د شرعي علوم نه لرې پاتې شوی. دغه ټولو شیانو باندې دغه هر یو موږ او تاسې د دغه ملایانو نه ښه پوهېږو. نو ضرورت د دغه زمانې دا دی چې د دغه افغانانو یا زموږ د هېواد دغه وخت ته موږ توجه وکړو، دغه وخت وسپمو او دغه وخت نه استفاده وکړو.
مننه اکمر صاحب. انصاری صاحب، د دې ملګرو ملتونو د راپور دا برخه چې مخکې هم ما یادونه وکړله چې ویل سي له بزګرانو سره د دې لپاره چې کوکنارو له کرې لاس اخیستل باید مرسته وشي، څه فکر کوي د پتیرو شلو کلونو کې چې البته اوس دا څلرویشت کاله وشو یا درویشت کاله چې نړیوال هم په افغانستان کې په دې برخو کې مرستې وشوي، او د سیګار د راپور له مخې ډېرې درغلۍ هم پکې وشوي، غلاوې هم پکې وشوي، تاسو څه فکر کوئ چې له بزګرانو سره ملګري ملتونه څه رقم مرسته کولی شي؟
شیبر صاحب، تاسو مهمه مسئله ته اشاره وکړه. په تېره کې د امریکایانو د ناټو ځواکونو له راتګه بیا تر وروستیو کلونو د بدیلي معیشت په نوم ډېرې مرستې راتلې افغانستان ته، مګر د دې لویه برخه د ملګرو ملتونو د ادارو، نورو نړیوالو ادارو، حکومتي او دولتي ادارو او دغسې د ملکانو او قومي مشرانو په لاس ډېره برخه د دوی جیبونو او خېټو ته تللې. له بده مرغه د خانانو ته به که د اصلاح شوو تخمونو یوه بوجۍ حواله شوې وه په یوه برخه کې، هغه به بیچاره د بوجۍ په ځای په لمن کې هغه اصلاح شوي تخمونه وړل. که سر به په بوجۍ ورته حواله شوي وي په لمن کې به یې وړلې، یا به یې په کاسه او په یو وړوکي لوښي کې. نو دا ده چې تاثیرات یې هماغسې کم وو، نتایج یې ډېر ضعیفه وو. موږ فکر کوو که چیرې د ملګرو ملتونو اداره یا نړیواله ټولنه او شته حکومت او حکومتي ادارې په دې برخه کې له بشپړ صداقته کار واخلي، او هغه مرستې چې د دهقانانو او بزګرانو په نوم راځي، د کار کروندې او کرکېلې د پرمختګ دپاره راځي، یا د څارویو د روزنې دپاره، هغه چې په ځای ولګېږي هم به د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې پراخه مرستې وکړي چې هفتیا سره د مخدره توکو، د کوکنارو او چرسو د کرنې په مخنیوي کې ونډه ورکړی شي. په دې برخه کې موږ یو خو دا ده چې د اصلاح شوو تخمونو د سرې دغسې د صنعتي وسایلو سکتورونو د تللو مسینونو او دغسې د بازارۍ په برخه کې د هغه اصلاح شوو ونو بوټو د توضیع وړاندیز کوو چې د هغې خدمات کم وي، په لږ عمر کې ډېر حاصل ورکولی شي او ډېر تر څنګ یې د دهقانو او بزګرانو لپاره د بازار موندنې مسله ده چې پخوانی حکومت د هوایي دهلیز هوایي وعدې دهقانانو او بزګرانو ته ورکړې وي، نور به ستاسو محصولات او اموال په هوایي دهلیزونو بهر ته لیږدول کېږي، د سبسیډۍ ژمنې کولې، مګر هغه موږ ولیدل لکه څنګه چې دهلیز هوایي و هماغه چې د ژمنې په حواله علي او
البته انصاري صاحب، یو څه صادرات په هغه وخت کې د هوایي دهلیزونو له لارې شوي وو، داسې م نه وو. مثلا د جلغوزو له خاطره صادرات ګټور ول ډېر، چې اوس متاسفانه رقم شوي دي.
موږ او تاسې که د هوایي دهلیزونو اساس او کانسپټ ته وګورو دا د زراعتي توکو لپاره یا د دغه سي اموالو لپاره د هوایی دهلیزونه ګټه نه کوي، ځکه د هغې مصارف ډېر لوړ وي. هوایی دهلیزونه اکثره د هغو ډېرو قیمتي اجناسو د انتقال لپاره یا د اتومي مسایلو وسایلو د انتقال لپاره استعمالیږي، چې هغه یا په لاره غلا کېدی شي یا صدمه ورته رسېدی شي.
مننه انصاري صاحب، البته بیا دا خو له بحث ور اخوا ته ځو کنه. یو بله موضوع دی له خطر شي بیا وخت اجازه نه راکوي. د دې ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د امنیت شورا اکثرو غړو د یوناما د ماموریت ننګ وکړه او تایید وکړ، لیکن په ورته وخت کې دوی د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي د ګمارلو پر سر ملاحظات لرل. احمد صاحب، په دې برخه کې کلنټه پلان دوه ساسو نظر واخلم، څنګه د دې پر سر ولي اختلافات شته؟
دا سوي چې خپل د ملل متحد قوانين او بیا قانون پالیسی او پالیسینو لاندې بیا طرز عملونه دا بیا فرق نو کله هم چې ته یو ملک تازه تاکي نو هغه خاص اساس لپاره باید هغه شرایط په وجود موجود وي او هغه حالت حالت باید وي نو بیا ته خاص اساس تاکل سوی خاص اساس دی لپاره تاکي یو هیواد کې متخاصم ګروپونه وي او بل سره جنگ کوي او بل سره خبره نه اوري یو بل سره نه کیني نو بیا خاص اساس دی هغه سره بیل بیل خبرې کوي او بیا دا ګروپونه سره نږدې کوي. خو الحمدلله اوس افغانستان کې یو واضح او یو حکومت دومره متخاصم ګروپونه نسته، بعضی دهیوتو نسته.
احمد صاحب، وبخښئ، په دې برخه کې په یو ډول باندې د یوناما مشر روز او تنبای او په دې غونډه کې د ته اشاره وکړه، هغه ویل چې ک جګړې لیبل ورته کم شوي دي، بل ورته د دې البته اشاره د افغان جون او شوز ته چې نیم نفوس په تخاصم کې ده، په تقابل کې ده له اوسنی چارواکو سره، نو ځکه د خاص استازې په ټاکلو باندې ټینګار وکړ.
زه فکر کوم چې هغه خو یو تعلیمي برخه ده، یوناما هغه کار کولای شي، هغه پرمخ تللی شي. کریستیانو باندې ویش شپږ صف موږ د خاص استازو څخه افغانان څخه کی خاطرې نه لري، لکه په خاص کوم خاص استازي چې ول هغه ناکام ول او هغه د افغانستان ته دی پوجي چې خواله راولي بدبختیانې راولي، لکه محمود مستری او نورو نورو لخدر ابراهيمي او لخاص استاد به دومره نتیجه ورنه کیږي، ځکه زاد د دې غټ مسلې دی د مسایل لپاره هم د نامه پورا تشکیل سره ستا او دې پوجي خاص استاد باندې پیسې مصرف کی هغه باید نور افغانستان ته نور کومه کوسي چې د نامه قوی شي او نامه وکولې شي په همدغه مسایلو کې رول
ولوبوی
او کومکونو
ورسته خلک ته ورسه. مننه احمد صاحب. احمد صاحب، تاسو څه فکر کوئ د خاص استاد مسله څومره اهمیت لري؟ و ټاکل شي او کنه مهمه نه ده؟
دا ډیر مهم نه بعد و ټاکل شي، ځکه چې کوم ځکه چې مشکلات وي ستونزې وي هلته دغه استاد وظیفه لري چې نړیوال دوی سره کښېنه وي، خپل افغانان دننه دا بین الافغانی خبرې چلې دغه مختلف سیاسیون هدف دغه سیاسیون نه هغه پخواني کسان نه دي. زما هدف دا دی چې یو سیاسي تنوع په هر هیواد کې چې نه وي هغه هیواد کې موږ پرمختګ نشو لیدلی. سیاسي تنوع دا مانا چې هر فکر او هر نظر احترام شي، هغه ومنل شي، هغه سره بحث وشي. نو دغه خاص نماینده د دې وظیفه دا دی چې مختلف اقشارو سره کښېني، طالبانو سره هم کښېني، نړیوالو سره هم کښېني، د دې ټولو ترمنځ یو وسیله شي، یو تسهیل کوونکی شي تر څو دغه اوسنۍ ستونزې زموږ حل شي. اوس موږ په دې باور یو چې ستونزه شته، که څوک وایي ټول دنیا ګل ګلزار دی هیڅ ستونزه نشته، دا د واقعیت نه لرې خبره ده. موږ دننه په افغانستان کې مشکل لرو، بهر کې مشکل لرو، په دغه رقابتونو کې شامل یاست. تاسې په ملګرو ملتو کې د امنیت په شورا کې ولیدل چې ځینې وایي چې موږ ملاحظات لرو. هغه ملاحظات یا هغه ممانعتونه د دې په خاطر دي چې دوی په مختلفو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. حتی په نړۍ کې دغه اختلافات د دغه کشمکشونو له وجې رامنځته شوی دی. نو که د تفاهم ژبه رامنځته شي، نو د خپله د افغانانو په منځ کې، د افغانانو د نړیوال تر منځ کې، نو زه داسې فکر کوم چې دا به د افغانستان د اوسني لانجې دپاره ډېر مرسته وکړي. او که داسې نه شي، دغه ستونزې به دوام پیدا کړي او دغسې یو وخت ته به ورسېږي چې هغه بیا موږ بیا ناتوانه یو چې هغه حل.
مننه اتمر صاحب. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه د امنیت شورا غونډې ته په خپله وینا کې دا خبره هم وکړله چې په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي، له افغانستان سره نړیوالو تقریبا 8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده چې په بشري برخه کې دا مرستې لګېدلې دي، او له 22 میلیون افغانانو سره د دوی مرستې شوي دي. انصاري صاحب، که ستاسو نظر په لنډو واخلم، څنګه دغه بشري مرستې تاسو چې په وطن کې ګوري مؤثرې تمامې شوي دي؟
لبد مرغ هیڅ ځای کې نه. همدغه د ملګرو ملتونو اداره ده چې هر کال یې موږ جلا جلا غږ اورېدلی چې په لومړیو کې 11 میلیونه افغانان د فقر د کرښې لاندې ښودل، بیا دغه 15 او 19 میلیونو ته ورسېده، بیا د افغانستان د خلکو لوړه فیصدي ښودله چې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. که چیرې په واقعیت سره 8 میلیارد ډالرو شاوخوا مرستې افغانستان ته شوي دي، او دغه مرستې په سمه توګه د افغانستان د خلکو د اقتصادي، علمي، فرهنګي، روغتیایي، کرنې، مالدارۍ، صنعت او تولید او نورو برخو کې په سمه توګه لګېدلې وي، د یو منظمې ستراتیژۍ او پروګرام او پلان له مخې، نو نن به افغانان د دغې فقر د کرښې لاندې به دومره په لوی شمېر نه و واقع شوي. خو موږ په دې مطمئن یو چې په دې 8.2 میلیارد ډالرو لوړه فیصدي برخه د ملګرو ملتونو په عیش او نوش او د دې په
البته ملګرو ملتونو خپل مصارف لري، دې شک نشته چې هغوی خپل مصارف ګرځوي ترې او څه مرستې کړي دي. د دې له خطرې چې د خبرونه را غونډه کړو، راټولې کړو، زه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې دغه غوښتنه له تاسو سره شریکه کړم او په لنډو به ستاسو نظر واخلم. ملګرو ملتونه وایي د امنیت شورا ټولو غړیو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې، کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو د حق ملاتړ وکړ، او له طالبانو یې غوښتل چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه ژر تر ژره لرې کړي. احمد زی صاحب، امیدوار یې چې دا خبره به ومنل شي؟
زه فکر کوم چې دا خبره د ملل متحد نه ده، بلکې دا خبره د قرآن ده او د سنت ده. که چیرې رښتیا اسلامي او په اسلام باندې عمل وي، نو ودې کې واضح د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته، همداسې احادیث نور هم شته پکې، قرآن هم همدا خبرو باندې تاکید کوي. نو دا چې دوی ملل متحد نه مني، هغه وایي چې دا غیر مسلمانان دي، خو بیا خو د اسلام خو ستا، خو هغه د قرآن ستا درته وایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم درته وایي، باید زر تر زره دوی هم هغه دا شی عملي کړي، په دې غاړي بندېږي، او په دې سره د خلکو د ملت په منځ کې، د حکومت په منځ کې واټن رامنځته کېږي، او په کار دا بې عدالتي راځي، ځکه چې خلکو له حقوقو څخه محروم کول دا بې عدالتي ده. او کوم حکومت کې چې بې عدالتي وي او حقوق نه تامینېږي، هغه حکومت ډېر دوام نه کوي. نو دا موږ سخته هیله ده چې زر تر زره دغه د ښځو حقوق دوی ته ورکړی شي، چې تو دا بې عدالتي چې کومه ده هغه له بینه لاړه شي، او دا د خلکو او دوی په منځ کې کوم چې واټن ده هغه چې زیاتېدونکی ده هغه بېرته راکم شي. نو دا موږ ورڅخه هیله ده چې د قرآن او سنت باندې عمل وکړي، او زر تر زره مکتبونه خلاص.
مننه احمد زی صاحب. اتمر صاحب، که څه هم د خبرونې په پیل کې تاسو دې ته اشاره وکړله چې شاید دا غوښتنه په ځای نه شي، لیکن په لنډو که تاسو هم خپل نظر را سره شریک کړي، آیا څه پرمختګ به پکې وشي؟
زه متاسفانه خوشبینه نه یم، ځکه خوشبینه نه یم چې د طالبانو فکري جوړښت د شي سره موافق نه دی. یو دا خبره ده چې نړیوال فشار تر هغه حده پورې ډیر شي چې طالبان مجبور شي چې دغه غوښتنه ته ځواب ووایي. در غیر از او زه گمان نکوم متاسفانه گرچه دوستانو دا خبره وکړه چې د شریعت په مطابق ای کاش چې دوی په شریعت باندې په اسلام باندې په قرآن باندې په احادیثو باندې باور درلودلی وی دوی چې په اول آیت د قرآن چې اقرا باسم ربک الذی خلق هغه باندې باور نکوي هغه د پامه
مننه اتمر صاحب نور وخت اجازه نه راکوي ویله تاسو مننه کوم له احمدزي صاحب څخه همداراز لمساري صاحب څخه چې په دې خپرونه کې برخه واخیسته زحمت چې بر اجازه اخلي.